السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ میلمه ځانګړې مرکې ته ځانګړې شوې. ازادۍ اوریدونکو پروګرام هم پکې دی، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند وایي د بشري چارو مرستیال او د دغه سازمان لوړپوړی پلاوی د افغانستان د بحراني وضعیت په تړاو خبرو لپاره کابل ته تللی. سټیفن دوجارک پرون ته یوه خبري غونډه کې وویل چې کابل ته د مارټین ګریفټس په دې سفر کې د ماشومانو د خوندیتوب سازمان مشر جانتی سوی ریپټو، د پاملرنې موسسې مشره سوفیا سپریچمن او د یونیسف مشر عمر عبدی ملګری دی. د دوجارک په خبره د ښځو پر کار د طالبانو د تیرې میاشتې بندیز د دغو ادارو ډیر فعالیتونه درولي او دا اندېښنې ورسره زیاتې شوي چې ممکن د افغانستان وضعیت بدتره شي. او چا په یوه خبر پاڼه په یوه څېړنه کې اټکل کړی چې 2023 کال کې به شاوخوا 28 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري. نن د جنوري 24 د زده کړو نړیواله ورځ داسې مهال مانځل کیږي چې طالبانو په افغانستان کې د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو او پهنتونونو دروازې بندې کړې دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو ښوونځي تر بلې خبرتیا پورې بند شول او پهنتونونو ته د نجونو پر تګ هم یو میاشت مخکې بندیز اعلان شو. د طالبانو دا اقدامات د نړیوالو له سختو غبرګونونو سره مخامخ شوي دي. د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ د برېښنا د واردولو له تړون سره په یو وخت کې ازبکستان اعلان کړی چې افغانستان ته یې د برېښنا صادرات بیا پیل کړي دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چې د طالبانو تر ادارې لاندې دی پرونو ویل چې د 2023 کال لپاره د ترکمنستان د ترکمن انرګو شرکت سره د برېښنا د واردولو تړون تمدید شوی. برېښنا شرکت په یو بیان کې وایي چې دا تړون د برېښنا شرکت رئیس مولوي محمد حنیف حمزه او د ترکمن انرګو رئیس په داسې حال کې پیشقابات کې لاسلیک کړی چې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزیر ملا عبدالطیف منصور هم حاضر وو. له بلې خوا ازبکستان ویلي دی چې افغانستان ته د برېښنا د صادرولو جریان سر له سبا چهارشنبې بیا پیلوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو په چاره کې د خزینه کارکونکو ونډې ته اوس مهال خورا ډیره اړتیا لیدل کیږي. اوچا پرون پر خپله ټویټر پاڼه په یوه بیان کې وویل په داسې حال کې چې د افغانستان له دریو یوه برخه وګړي د ژوند ژغورنې مرستو ته اړ دي، په خوندي او بامفهومه ډول او له خنډ پرته د بشري مرستو په رسولو کې د خزینه کارکونکو برخې اخیستنې ته اوس تر بل هر وخت زیاته اړتیا لیدل کیږي. په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو پر ضد د 2023 کال د واکسین کمپاین پرون دوشنبې پیل شو. ټاکل شوی چې د دې کمپاین په ترڅ کې به په هغو ولایتونو کې چې د پولیو ګواښ پکې ډیر دی له 50 کلونو کم عمره شاوخوا 15.3 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. دا کمپاین د پلازمینې کابل، هرات، هلمند، اروزګان، نورستان، پکتیکا او کونړ په ګډون د هیواد په 1400 ولایتونو کې پیل شوی. او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي چې افغان خبریال خیرالله پر هر سمدستي خوشی کړي. د راپورونو له مخې پر هر په ننګرهار کې خبریال او د سپورتي خبریالانو د ټولنې مشر و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو نږدې دوه اونۍ مخکې په کابل کې نیولی دی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبریال په کوم تور نیول شوی او اوسمهال په کوم ځای کې په توقیف کې دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چې مرکز په نیویارک کې دی پرون په یو بیان کې د خیرالله پر هر د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې او له طالبانو یې غوښتي چې په غیر قانوني ډول د خبریالانو د نیولو لړۍ بند کړي. اوریدونکو، تاسو دا خبرونه واوریدل. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، ازادي راډیو ټکی کام. تاسو کولی سئ چې زموږ خبرونې څلور ویش ساعته په منځنیو 1296 او د غراز لنډو څپو واوري. د دغه خبرونې خبری مسائل هم دومره وو. اوس هم راځو دو نورو پروګرامونو ته، د ازادۍ میلمه ځانګړې خبرونه اوري او ورپسې هم ازادي او اوریدونکي تاسو خپل خبرونه مه هیروئ.
د ازادۍ میلمه. سلامونه،
د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د پښتو ژبې له یو شاعر سره چې په کم عمر یې خنوم ګټلې خبرې کوو. د مرکې له پیل مخکې غواړم د دې شاعر یو نظم تاسو ته وړاندې کړم. مطمئن یم چې پیژنئ او ورپسې د هغه د ژوند، شاعرۍ او شاعرانه نظریو په باب خبرې کوو. خو لومړی نظم، د نظم نوم دی شابلبلې. له بدله باما اورو بولې بدلې، شابلبلې حق دی بلې بلې بلې، اچولی دی قلفونه په خلګی دی، گلدوزی دی د ارې لمنو ژی دی، ماویل خال بویا د خال په حسابونه در شیندلی دی په زنه لکمی دی، راته کیک د بالښتونه د څنګلې، شابلبلې بوی د خیجې د سنځلې، مرادونه مې په پورې دراهی دی، همیشه مې ستا په لارو کې سلګی دی، کال په کال دی د وادې کلیزه شمارم، در پسې مې کال په کال شوې جبی دی، ستا دیوال ته مې سلګی وی غلی غلی، شابلبلې چې په بام مې رابللې، ځې په جګو څانګو هیلې دې کمکۍ دي، اړولې دې سایې ته د سپوږمۍ دي، ډوب دې وړه یمه بله معجزه یې، ستا مثال نه سیارې دي نه نړۍ دي، څوک دې وسول په چا نوې لمبې بلې، شابلبلې رنځوران دې ډلې ډلې، ستا د وږم شمالونه په بلې دي، وازې کړي دي د تنګ ګریوان تڼۍ دي، په دلې څڼو دې نیم نه یمه پاتې، نیمې خلاصې نیمې نیمې دې کوڅۍ دي، یو غیګ زلف دې په مټ دې تلې ولې، شابلبلې زانګې دلې او بدلې. د بشیر باران یو شیری ټولګه اوس د داغ په نوم چاپ شوی او لومړی شیری ټولګه یې مخکې د داو په نوم چاپ شوی و. د داو او داغ له شاعر سره د ازادۍ میلما په پروګرام کې خبرې کوم. د دې خبرونې کوربه ز احمد تکلیم. لبران نامې په سر کې پښتنه وکړه چې په داغ کې د کومې دورې شاعري راټوله ده.
داغ زما د شعرونو دویم مجموعه ده چې په خبر کې منګل کتاب کور چاپ کړی دی او موږ یې نشر ته هم سپارلای دی. نو په دې کې د غزل او د نظم مختلف ډولونه دي چې ما په کې چاپ کړی دی. او زما قریبا د تیر کال او د تیر کال نه یو کال په خوا نیمایي، البته د یو نیم کال شاعري در شاوخوا هغه سر راغونډ کړله، او نه دی یو ادبي آثار په توګه بلکې د یو آرشیو په توګه هم چاپ ته وسپاره تکل سه.
د داو په باب هم راته وایست باران صاحب چې په لومړی شیری ټولګه کې مو په خاص ډول کوم ډول یا د کومې دورې شاعري چاپ شوې ده؟
یعنی دغه زمونږ زما اولنی کتاب دا و چې کال 2018 وروستیو یا د 2013 په پیل کې چاپ شوی. له هغې نه راوروسته نو د 2022 په وروستیو کې یا د 2022 په نیمایي کې تقریبا دا چاپ شوی دی چې هماغه شاعري د 2019 او 2021 کال دغه کومه شاعري چې مونږ کړې و هماغه مې سره راغونډ کړل او هماغه چاپ ته سپارلې دي.
د محتوا له پلوه باران صاحب، د داو او داغ ترمنز او هغه شاعري چې وروسته مو کړې ده خو چاپ شوی نه دي، د دوی ترمنز یو څه توپیر شته؟
شاید وی تکل سه بل یو زه، خو اگر چې په خپل شیرونو کې خو غا د سایل سه یو جواب تقریبا روایت ګرځیدلې ده، تاسو ته بهتره معلومه ده چې اته نو پښتنه کړی و چې خپل شیرونو کې لکه کم یو در باندې ګران دی، نو یو ورته د اولادونو توپیر ورمخې کړی و چې اولاد ترمنځ توپیر لکه نشي کېدلای. ما ته خو ډیره زیاته پته نه لګیږي، خو زید در کولای شم، زه غدرت پکې در کولای شم کوم چې یعنی بدبختانه د ورستوی کې موږ را ماجر شولو، ورستوی تحولات او ټولنیز جبر یا د کوم سیاسي جریان چې موږ باندې غالب شو، د یغین را ورسته کوم شاعر چې د پیغه کې به حتمن په لګ انداز باندې بدلون وی او هغه کې محسوس او ټچبل دی.
زما پښتنه هم همدا و. البته دا خبره به ورسته معلومه شي چې کوم شعر تاسو ته ډیر ګران دی، هغه به موږ ته تاسو ولولې. خو د داو په باب لطفاً اول راته وایاس چې البته چې شاعر کله شاعري پیلوي نو د ژوند په مختلفو پړاوونو کې چې وړاندې ځي، هم له روحي او هم له رواني پلوه او د پیښو او حوادثو په جریان کې اغیزمنېږي او اثر اخلي. په داو کې کوم شعرونه له فکري پلوه راټول شوي دي؟
ډېر زیات مننه تکل صاحب. دا نو تقریبا له فني او محتوا او د مفاهیمو له اړخه زما هغه ابتدایي شاعري ده، چون د دا نه مخکې ما کومه داسې شاعري نه ده کړې چې هغه لکه روایتي بڼه. هغه هر شاعر یوه دوره داسې هم لري چې هغه خپل چټلوي سیزي نه، تاسو ته بهتره معلوم وي تکل صاحب، هم کې تاسو سیزلي هر شاعر سره دا کېږي. نو دغه د دا چې دی زما هغه چټلنوي سونه دي قریبا، او زورت تاسو باور وکړئ زه خپل مغه د قصیدې د پخولو دورې ته هم زه یو ډول تقدس باندې قائل یم، نه چې لکه یو شاعر کوم پړاوونه وحید لوسن کړی دی دا پاتې وي. کچرته موږ ډیر فلټر رازو، کچرته موږ ډیر چان رازو، ډیر یونیک رازو، نو بیا زموږ لار مورکیږي، زموږ خپل رنگ مورکیږي. دا زما خپل شخصي نظر دی، البته زه به د فنی او تخنیکی علوم نه غږیږم، زه صرف زما خپل تجربې او خپل نظریات وي. نو دا تقریبا په 2013 کې زما لپاره جالب هم دا و، ما چې کله چاپ کاو په سروش کتاب پلورنځي ما چاپ کړی دی په کابل کې، نو هغه زیرک صاحب زموږ ملګری هم دی، هغه وی چې لکه موسم یو خود مطالعې نه دی او بل د شعر لوست موسم خو هرگز نه دی. نو که غواړی چې لکه نوم خپل خراب نه کړي نو کتاب به چاپ کړو. مال نه خیر، زه خو د نوم د ښه کولو د نورو هغه لپاره نه، فقط د زما شعرونه د آرشیف، ځکه زما سره یوه ډېره بده تجربه ده چې زما شعرونه ډېر ورک شوي، یو کتاب شاعري رانه ورکه. نو ما ویل لاسې د آرشیف پراته وي، ته چاپ که خیر دی. نو هغه چاپ شولو ورسته زیرک صاحب بیا خپل زنګونه راتول وای، زه سو کم زخه په دواره چاپولو نه رسیدم د دې کتاب. او د یمغه کال په لسو ډیرو خرڅ شو کتابونو کې د افغانستان په کچه باندې د په دریمه کټګوري کې زما کتاب وو دا، او هغه زما لومړی شعري ټولګه هم، او په کې ډیره بڼه دی، ډیره زیات غزلې مې پکې، مینه ډیره برخه د غزل وو.
په داو کې باران صاحب تاسو شعرونه شته چې اوس یې په خبرولو پښیمانه یاست؟
نه خیر، نه خیر، پښیمان خو هرگز نه یم، ځکه سچ دی هم دغه زموږ لیکلي تور تان دی نه، او اگر چې دغه تجربه مې درته ویل چې زیرک صاحب چاپ وخت کې زه پښیمانه ولم، خو زه خپل چې نه شوم پښیمانه به استقامت و درېدلم، او ورته مې ویل چې نه خیر دا به درشي پراته وي. او یو کله یو لوستونکی راوخلي چې خیر د چکلا غ شعر یې پیلاو څنګه شاعري کول، همدغه دی پراته وي دا شعرونه. نو په پښیمان هرگز نه یم، نه خیر تکل صاحب.
لدا مخ کې شاعري څه ډول پایل شو، یعنی څه وخت د لومړي ځل لپاره یا په پایل کې متوجه شوي چې دغه د شاعر يم او باید خپل شعرونه ولیکم؟
ولکه حقیقت ته تکل صاحب، نو د سه د 2011 کال کې تقریبا ما سرګند شاعري پیل کړله، دغه نه مخکې به کوم بیت نیم لیکه د سه کالو میاشتو کې، خو لکه سرګند شعر ما په 2011 کې پیل کړ چې یو نیم تکمیل غزل مرامخ کې کو. او کله دې نیم ډیر سپینو وایم، کله چې تاسو لیکنه راغله د فرید بارانی او د شهاب صاحب زمونږ په اړه، بیا لګ نو کینور هم لګ مونږ لوی شولو چې ولا لک چې شاعري او قصیده په خښه ویدان نورم ځانونه شاعران احساس کړل.
مننه. اوراندې په نورې خبرې هم کو د شعر او شاعرۍ په باب، خو اوس د ازادي رادیو اوریدونکو ته وایاست چې په کوم ځای کې زیږیدلې، درس مو چیرته ویلای، ژوند مو چیرته کړی؟
تکل صاحب، زه خو په تیر مهاجرت په دوران کې شمالي وزیرستان کې زیږیدلم، میران شاه په ولسوالۍ کې تقریبا د خوست سره هم سرحد دی. نو اوس دا د ویشت کلنۍ کې بدبختانه دواره د مهاجرت ژوند سر اخلو، او زده کړې مې تر ابتدایي زده کړې مې دلته په شمالي وزیرستان کې کړې دي، او بیا بیرته تللي وطن ته پکتیکا ته. زه د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ یم اصلا، او هملته مې تقریبا د لیسې تر کچې زده کړې هلته سرته ورسولې، او بیا کابل پل تخنیک پوهنتون کې مې د کمپیوټر انجینیرینګ په برخه کې د لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي. او بس زمونږ دغه د زده کړې بهیر هم دومره.
سوال دا دی باران صاحب، چې کوم عوامل او کوم شرایط، خاص شرایط سره یو ځای شول چې هغه احساسات پکې راټول شول یا راټول یې کړل چې دغه په نتیجه کې تاسو احساس وکړ چې زه شاعر یم، او که لنډ او داسې اسانه وایم نو چې تاسو یې شاعر کړئ؟
ورته سي په انفرادي توګه حکومت د سي ستري حادثه هم خدا د یو جزوی اړخ کېدلای شي. د مثال په توګه باندې یو خود زما ځانت لکه د شعر نوم را دي خوشول په ادبیاتو باندې و یو چې پښتو ادبیاتو کې ز ما ځان لګوارې دا وخت کې احساس کړ چې کله زه د مکتب ابتدایي دورو کې په سیمپونی کې به د املا په ساتونو کې پښتو مضمون په ساتونو کې په املا کې زه هر وخت لکه ټاپو ما کوم استاد چې وایي غو لکه تر اخره کوشش کوم چې زما په املا کې یو اشتباه راو بس خو راځلای نه شو. نو ان د تقریبا د سلرم صنف نارمات را پیات شي د مکتب له دورې نه. نو هغه وخت کې ما څه سوال شو چې د پښتو ادبیات سره ډیر زیات ټچمنت لرم یا ډیر زیات مې رواني ور سره ډیر زیات بلد یم. لدينا راورست تقریبا وم سیم کوم از غالبا کاتم سیم کې د مکتب چې زما یو مشر تر واغه وفات شو یو نو یو تم د سګډ وړ ویرن لیکلی و ایوا چاته مو ویلم نو چا باندې کتلم نو غره سره پرتو لګین ورسم شیرم نو لیکلای ګډیر راورست چې کله د شیر پوغه ابتدایي او پنیر خونو باندې پوه شو بیا هم سرګند شاعری شروع کړ.
په الهام باور لري
دقیقا تکل صاحب ما خو زکم تاسو وی چې هغه د شخصي یا انفرادي تجربو باندې بغږی کو کچرته الهام تخنیک رده یا تخنیک الهام رده یا پټولا کې زه ردوم نه بلکې زه اطلاق غنم لکه دا هیپ شیر کې او د کټمټ لکه یو شاعر چې شاعر زیږي هم دغه سیدا الهام ورته یا مغه یو څوک ځنګړی حالت ورته وای یو څوک د وجد حالت ورته وای.
زما مطلب دا ده بران صاحب چې ځینې شاعران یوازې په الهام باور لري او ځینې نور بیا برعکس پر خپل هڅ او خپل فکر باندې حساب کوي. ځینې نور بیا د دواړو ترمنز یا یو مجموعه د دواړو په دې باندې باور لري. تاسو په کومه ډله کې یاست؟
دقیقا زه د ایمنګ لاره د دائم د منز لاره ده خود دلته خو باید د منز لاره زکه وټاکل شي. تکل صاحب لکه د شعر په اړه غالبا ما د رور نظریات د بودلر لوستې دي. بودلر لکه چرته کې د شعر تعریفونو په اړه هغه یو ځای کې غږیدلې وکنه چې یو نابغه را پات سی او هغه یو څلکی بیا ورسته یو بل نسل سراستریږي او هغه پیپویږي د خبرو دا شعر دی یا وای چې د احساساتو ژبه ده یا یو بل څوک یو بل تعریف ورته ټاکي هغه بیا د الهام یا د هغه حالت چې شعر پکې سړی لیکي دغه په اړه باندې بیا د دوی د دورې د بازي ډېر مشهور شاعرانو د ځنګړي حالت یا د الهام او د وجد په حالت باندې د ډېر مهم عجب مثالونه راوړي. دغه ځمات پر ډېر زیات یعنی زما د پارم ډېر نه ولده وو هغه حتی بازي د ویلو نه دی او زه ویلای نه شم. یعنی یو پکې غالبا دا هم و چې یو چینایي شاعر به غره ته تو د غره په ډبره به ځان څیره او تر څو به چې وینه نه درېدلې د به شعر لیکه.
یوا بل خبر هم بران صاحب په غزل او په کلاسیکو فرمونو یا قالبونو کې چې تاسو هم تر ډیره په حقوق قالبونو کې شاعري کړې ده د محتوا بنا یا څرنګوالی دی. یعنی زمونږ په یوا برخه کلاسیکه شاعري کې محتوا یا کیسه یا د شعر غ اصلي حرکت یا خوځښت افقي دی. یعنی په هر بیت کې یوا کیسه پیلېږي او د په دوهمه مصرع کې د بیت ختميږي او په بل بیت کې شاعر یو بل شخصیت دی بل خبره کوي د قافیه او ردیف او وزن د مجبوریت په خاطر. په استثنایی شاعرانو کې لیدل کیږي چې مثلا قالبونه یک کلاسیک او زړه هم دی مګر حرکت د شعر عمودی دی. یعنی کله چې لومړی بیت یا مطلع نه غزل پیلېږي تر مقطع پورې یو موضوع دوام کوي او د شاعر حس نه بدلیږي. غواړم ستاسو نظر په دې بابو پوښتم.
په دې اړه زما تجربه اگر چې کم دي زه د دې ترته په زری کلاسیکو نوم ز په فولکلور کې تر ډیره بریده لاس بره ما او په کلاسیکو ادبیاتو کې هم زه صرف په مغه شاعران باندې لوستې دي لکه د حمید بابا رانیولې تر حنان بارکزی پورې او د دوی په شعرونو کې کابل لکه تاسو چوای دوی په خپل حصولو دوی په خپل تجربه او دوی په خپل کلماتو باندې ډیر زیات غالب دي. هغه کچرته وواړي چې همدغه دوا برعکس ثابته کی بیا هم کولای شي. لکه زبر درته دی کاروان صاحب یو غیر شاعرانه مثال، غیر شاعرانه دی خو ډیر منطقي مثال دی نه، وایم هغه وایي وایي زه وایي شعر ته د کرکټ په نظر ګورم، کرکټ لکه یو شاعر بیټسمین دی او هغه راځي نو دغه مونږ هر ځلې دا تمن شو کولای چې هغه یعنی سر په سر سلیزه ووهي، یا دا تمن نشو دنه کولای چې هغه دې بیرته مونږ ته صفر اوټ نه راځي، یا که بالر پرس کوي هم همدغه سي واخله، یعنی بال په بل هغه ته وکټ نشي اخیستلی. خو البته دغه د مسلکي شاعرانو په بنا باندې خبره کیدلی شي چې څوک یعنی اوبر لري په لفظونو باندې په د حص دا ډېره خبره وکړه چې تر اخره پورې عموند نه اوبورن خپل حص داسې یو سي چې خپل لوستونکی تر دې حده پورې مسرور وساتي چې په د شعر په محتوا او د شعر په آهنګ کې هیڅ ډول هغه سختګي محسوسه نه کړي.
ستاسو په ورستیو شعرونو کې تر ډیره نظمونه لیدل کیږي د پخوا برعکس چې اکثر غزلونه او یو برخه ستاسو دا نظمونه د خلکو ډیر خوښ شوي هم دي، او البته زه هم ډیر مینوال یم باران صاحب، همغه نظمونه چې د شاپ مختاری پیلېږي لکه شاه ملوکې، شاه نندانې، شاه زرګرې او ځینې نور دي، د دې نظمونو په باب یو څه راته وایست.
ولاد دقیق اندای و د سندریزه صفه غوندې زکل کله د سینوي تجربه کوم تکل صاحب بیا باز خو ممکن ما تاسو سره په شخصي کې شریک کړی هم وي، او زبل بلا یادونه په میس کې دا ګرم زه تاسو سره خبر کول کی زکم ډیر راحت يم تکل صاحب چې زل کله د سې احساسوم تاسو هم کومل پیژ نه نو دا یو ملګری ماته یو مشهور سندرغاړی د کیسه کوله وی یره دا کوم صفچ تعلق لري د شاه دی ورته مختار چې کله خطابیا یو شی لیکي دا نظمونه دا داخل کړه یو ځنګړی اسلوب دی او دا خسته دی راځي چې ورته نوم وټاکو نو دا تقریبا یو ځنګړی سمف منلای او مال نه خیر دا فلکلور یو نظم دی بس لګ منظوم دی لګي آهنګ خدای کنه نو څوک څوک خدای را باندې مخکې آزاد نظمونه سپین نظمونه وو.
البته په دې مینس کې د اوریدونکو فقط د معلوماتو لپاره یادونه کوم چې په دې نظمونو کې ولسی ادب په یو ډول سره له حماسه او د محتوا لپاره ول مینې سره د مضمون لپاره ول مینې سره ګډ شوی دی، او دا د باران صاحب د نظمونو ته همغه ځانګړنه ورکوي چې خایي هغه سندرغاړي اشاره ورته کړی دا ځانته اسلوب یې بللې دي. بله باران صاحب تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړي.
جرم ډیر زیات مننه د تکل سیب تاسو مهربانه یاستای، او ودی بیا یو بل شاعر ملګری کیسه کوله وای ډیر په مفت کې دی وای مکمل سیب ځان ته جدا کړی دی او وای خدای در کړی دی نو دا واقعیا هم د ست تصادفي غونته او تکل سیب داس ما بازي لوبي لیکلې وي حتی بازي بدلی مالک کلې وي نه وی دیږي پړه یو دغه دی ملکی پړه ما ته دی ډیر په خواني په باندې وتر شوی قسم کړي وای د بنگړیوالو او د کومي شاعرانه غونډې کیسه هم درلو د پس منظر کې بیا غ دی املا دی خوګیدو په هغه باندې ما ته جنجال هم سره کړي او البته خبر هم سره کړي وبخه نو د ټول دی مغه د یو مغه د کوچنیوالي درنګونو د مغه وخت د رنګ او د شریعت سره د اټچ پات کېدل او مغه امتزاج د چې بل اخر د لکوسي وسندريزه صفه جوړوي او هغه لوستون کې ډیر خلول یو ډیر خوند پراخلي نو زم خوند په اخلم واقعیت دی.
باران صاحب زور ست غوړم چې تاسو یو شعر لداو او یو شعر لداغنه لدې دواړو شعر ټولګونه یو شعر اوریدونکو ته ووایست، خو له هغه مخکې یو مهمه پوښتنه ده چې د کوم شاعرانو تر اغیز لاندې فکر کوي چې یې او لما شومتوبه مو د کوم شاعرانو شاعري لوستي دا خوښ شوی مو دي.
لکه مونږ خو د مادر طویل تکل صاحب زه تقریبا په ماشومتوب کې بیرته وطن ته راغلی یم پکتیکا، نو زما ټول هغه وړکوالی او زما هغه ټوله لکه هغه د رواني ودې او د فکري او د شعري ودې هغه منطقه او جغرافیه چې د پکتیکا ده زما دپاره، او نو د پکتیکا غوندې په لورې پروتو سیمو کې که چېرته ډېره غني کتابخانه هم ته وموندې هلته د شعر په اړه باندې کوم کتاب لټې صرف به درته دومره وایي چې داسې نه درته وایي چې د شعر په اړه زه دا کتابونه لرم، یاد شعر دا کتابونه لرم ته کوم واړې دا توای چې د جهاني درکم کده کاروان بس خلاص نور لکه د جهانی او د کاروان نورې خواته د اطراف کتابخانو کې دریم کتاب نشته. او 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 زمام دغه د شعر لوستل لم دی غزایره پیل شوی دی. تاسو باور وکړئ کاروان صاحب یو کتاب زما لاس راغله او چنار خبرې کوي، هغه وخت په ګوتو کې ورک کړای و لکه دومره مې لوسته و کنه. او او په دټوله مې په سوالی کې دریم کتاب پیدا کړم نه د شعر، حتی په ولایت کې پیدا کړو. دا د ډور ملګرو د همزولو او د هم نسله ملګرو تجربو نه زه اورم.
او روسه چې امکانات د لوستو مو زیات شول بیا مو د چا شیرونه لوستل
و راورسه خو چې بیا خو نو چې دغه وړ محدودیتونه یې خندونه نو او شعر ته په اسانۍ لاسرسی کېدلی شوی یا مونږ شعر لوستلی شوی په خپله فضا کې یا په خپل انتخاب. نو بیا خو صرف د شعر انتخاب مونږ ته هغه تکل صاحب اړین و. لکه فکر وکړه د تکل صاحب یو نظم زما لپاره بس هماغه ډېر ښه نظم دی، د کاروان صاحب یو غزل چې په ما لګي دغه زما دپاره ډېر ښه و. د ممتاز لکه کوم شعرونه به چې زما دپاره ښه و هغه به ډېر ښه و، خو مشخصا د یو شاعر تر تاثیر لاندې زه نه یم راغلی تکل صاحب، او دا زه نه پوهېږم چې یا به راغلی نه یم او که ماته تر اوسه برېښېدلې نه ده. خو مشخصا داسې د یوه شاعر یا دوه شاعرانو لکه ما زما دپاره ښه شعر لکه د هر چا چې وي په یوه بله مرکه کې هم دا خبره یو بل ملګري ته کړې وه چې متروس شاعر نه دی لوسته، صرف می شعر لوسته دی.
باران سپ ستاسو مورنۍ ژبه پښتونه ده، فارسی دری ده، خپله تجربه له نورو شاعرانو سره شریک کړی د یو چا چې مورنۍ ژبه دری وي، څنګه کولای شي چې په یو بل ژبه په پښتو مثلا دومره ژوره شاعري وکړي؟
هغه ما تاسو د خپل بیوګرافي کې یادونه وکړه چې زموږ د دې د فرهنګونو د کلتورونو ډېر مکسواله، ځکه زه پیدا شوی په وزیرستان کې یم، بیا بیرته کډه شوی پکتیکا کې یم، او پکتیکا غوندې یو ولایت کې یوه وړه سیمه چې هغوی تاجک نشینه یا دري ژبې دي، نو هغلته نو نصاب چې چون د یوې ولسوالۍ په هغه باندې نه شي کېدلی نه طبعا، نو دغه د ټول ولایت نصاب هم پښتو، بیا به مونږ په حتی په مکتبونو کې هم درس پښتو نصاب ویلی دی. او هلته زمونږ ښېګړه اوس ځکه دغه ده چې مونږ اوس په دواړو باندې لازبری یو نه، البته زما مور سره لګ لګ ستونزه لري پښتو سره نه پوهیږي سمه، خو موږ په کور کې نور ځوانانو ورونه په پښتو خبرې کوو، خو مورنۍ ژبه مونږ نه. البته
مننه ډیره زیاته باران صاحب له مرکېمو. که تاسو څه نه زیاتوي اوس زله تاسو نه هیله کوم چې خپل دوه شیرونه اوریدونکو ته واوروي، یو لداو ستاسو له لومړی ټولګي او بل لداغ ستاسو ورسته ټولګینه.
خاص دې دا یو غزل ده تکل صاحب، دا سیدای چې خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پر اکدم، خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پر اکدم، ز ستاد برخه مړی اوس هم په کاسه کې پر اکدم، یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه، یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه، یو گلاب هر گئیز د کلی پویاله کې پرېګدم، حد د نوزاد عذاب دی غوخه پاشي خام وجود می، منګل تن رازه کسترګې نظرانه کې پرېګدم، نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو، نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو وړ کو، پاتې نور خود ماتمۍ ته په پیاله کې پرېږدم. او ورستۍ باید ته دی چې تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې، تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې، کجال کې زړه پرېږدم کوینه په دانه کې پرېږدم، زه ستا د برخې مړۍ اوس هم په کاسه کې پرېږدم.
عالی غزل و،
مننه تکل صاحب. دا بل هم ورپسې ووایم په مخ؟
او بالکل څه رقم چې تاسو غواړئ.
چې سم ده، نو اوس به د داغ د غزلو په برخه کې د اولو برخه کې دا یو غزل راواوختو، نو بس د ځان په فال مې راډولی و تکل صاحب. شعر داسې دی، وایي: نم پر بڼو زنګوې ول څڼې بوبری زنګوې، نم پر بڼو زنګوې ول څڼې بوبری زنګوې، وړکیه په ګوتو ګیلاسونه بلوري زنګوې، گتمی دلاس تے لمسوی دباجے ٹھٹے پر دے، زموگ ویدزڑن دا پتار نری نری زنگوے، هو سوی غاړي د لکانو نخولي او باسي هو په هود منګور بدمستا او زهري زنګوي پشمار دلار دې زنګیدلې قدم ستړی نه دی پشمار دلار دې زنګیدلې قدم ستړی نه دی د زندګۍ زنګو دې څپ قراری زنګوي ورستای بیت دې داشي چې د شمالي انګورو کیف د لغزل خيږي د شمالي انګورو کیف د لغزل خيږي په تور او توتو شاتورکانه په خوري زنګوي وړ کې په ګوتو ګلاسونه به لوري زنګوي.
شاعر بشیر باران لتا سو ډیره زیاته مننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.1 او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره. آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بلخ پرونی ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هیګی چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یو به سار چپا راغله ده. ګن شمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی په ګنشمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینې اوریدونکو د مرستي او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینې نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو هغه همغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو په همدې اړه له یو متخصص ډاکټر سره هم غږیدل یو. د مرکه وروسته راځي خو په پیل کې راځي تاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی سره د کمانډانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره د الله جل جلاله په اراده سره نن تر سبا وري کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس هرات فراه غور پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان متوجه وسي خپل کمانډان هم را وغواړي استخبارات هم را وغواړي کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نسي امیر تلفات ونه کړي یعنی کلت دې راوړي یا هغه منطقې چې گاښونه دي ډیر سخت یخ دی. وای د الله جل په امر سره چې پنځوس کاله هرات کې سابقه نسته نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې د شپنیان دي کوچیان دي په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي ټلیفونان وکړي اربابانو ته اربابان په دې مکلف کوي وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبرې نن شپه هوا لږ یخېږي سبا شپه ته او بل سبا شپه ته دریم سبا شپه ډیر سخت یخ را روان دی چې نسیت شپنیان خدای نه کړده شهیدان سي د خلکو مالداري طلب سي بیا به پر اخر حساب وکړو یعنی بل هفته بیا زستې سره حساب کوم چې پاره ولسوالۍ کې څونه تلفات د کوچیانو لرو څونه تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي شپنیان خبر کوي مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي میږه هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړده شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات دی ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ دا چې مخکنم ډیره سړه دا ورستو ورختونو او واورو زمنګ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنی راوستي چې هیڅوک لوکور نشي راوستلای کار او بار نشي کولای. خلک ټول په کورونو کې ناشتي چې مخکم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې مساتو به سامکاری سره وکړه او یا به تر غرونو لاړل د لوري غرونو تر سکونه یو ګډای لرګي راوړي او خرڅ کې هغه باندې خپل ځون سبب او یا تیروي. نو مؤسسات او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوي کې تر څو دغه بند نورین څخه وزي خلکو لپاره هیڅ کار او بار نسته روزګار نسته ده یوازې په کورونو کې بند ناشتي او هیڅ رنګه د ګټې وټې لار نه لري ټول مؤسسات او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زمونږ خلکو لاسنیوي کې تر څو دغه بد او بشري نورین څخه وزي السلام ورحمت الله
تقریبا په ټول افغانستان کې ډیر خطرناک یخ دی بیا خو په نیمروز کې یو توپانی باد هم ورسره ملګری وو هغه د نیمروز توپان پای ته رسیدلی دی هوا صافه سوې ده خو اوه کس شهیدان لري د یوې ښځې په شمول بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي اوس هم ډیر احتیاط کوي خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی ځکه هوا اوس هم خطرناک ده یخ ډیر زیات دی په ټول ولایتو کې
السلام علیکم زه د بادغیس ولایت د غورماشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصر الدین نمیژم زه د ازادي راډیو تور کارکونکو ته سلامونه وایم بعد سلام موږ ډیر د یخ سره عبد الله بن سرپاز ابسوی موږ تر دې مقامات نو کې کومه کوتي مال وهال موږ ډیر مړ دی یعنی یخ یب د بل کور ته نو سوټ لای لارې بند دي مټر نو سره اتلای د ولج سره موږ ډیر سخت ولج سره مور موږ تر دې کومه کوسی السلام علیکم رحمت الله و برکاته
د پاریاب د ولایت د لوتابات ولسوالۍ د پډو د کلی څخه خبره کوم موږ سره د اسلامي امارت کومکو کې موږ سروي د بینه ووتلې موږ بوجدان لرو ډیر تلپاتونه موږ مالداري ته واغشتل موږ د امارت اسلامي امارت سره د غشتنه ده چې موږ سره د کومکونو وسی د ازادي رادو کارکونکو کې موږ حواز ته اسلامي امارت ته مشران ورسی
السلام علیکم دا د ډیرو ټولو کارکونکو ورته سلامونه احترامات وړاندې کوم ته مده چې جوړ او خوشاله وي سباون مینوالی ما د غزنی ولایت ورشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږم بالکل باور ډیر زیات سړی شوی دی پلان په ټول افغانستان کې البته شواب سړی شوی دی زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا نو ډیر سړی شوی دی باور شوی دی ډیر ولسوالۍ ته لارې بندي دي نو
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو مننه موږ تاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې تاسو له یخ هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لکتر لګه شپارس کسان په افغانستان کې د یخ هوا لقبله وجل شوی په ټول افغانستان کې زرګونه ساروی هم لمنځتللې دي دا چې انسانان څه ډول له یخ هوا نه ځان وساتي او کچیرته په یخ کې سفر کوي د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي همدا پوښتنه مې دی مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړی دی
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي په یخ هوا کې وایرسونه نسبت و نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي نو خصوصا د غدې طرقو تنفسي امراض یا د طرقو تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د غوي هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي یا دا چې څوک د پخوانه د تروخه تنفسي مزمنه التهابي افات ولري یا دا چې د تروخه تنفسي په مجرا کې تزایق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډی دا او برانش رسمه ده یو دی هغوی د ریس فاکتور یا د پریسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د امدغه سړه هوا ده بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي کچیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره کاغه یخوی دا واوروي کې د بل سره مخامخ سي نو هغه رګونه چې د بدن په هغه قسمت کې قرار لري او دوامدار هغه ارګان د یخ هوا سره په تماس کې پاتې سي هغه رګونه تقبض کوي د وینې جریان الته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې د اکسیجن او غذایی مواد رسیږي کله چې په دوامدار ډول سره د ارګان د بدن د یخ هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې سي نو هغه د یخ زدګي چې ورته وایي دغه د یخ زدګي یو رقم سوخت داره منځ کوي هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه سي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه سي نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي کله چې ګانګرین ته لاړ په دې معنا چې د همغې برخې انساج او حجرات مري نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغې قسمت باید تبابت نظر قطع سی که بخوی بخا قطع کی که کلاس وی لاس بیا باید قطع سی.
بله او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوی دی ډاکټر ته هم لاسرسی او څه ستونزمن دی څه توصیه کوي کورنۍ ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغه څه ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستی کې یا مثلا چیرته سفر کوي باندې پات کیږي یخه هوا سره مخ کیږي څه وکي باید دوی
ټول هغه هوادوال چې زما خبرې اوري وای باید اول که چیرې ته وی په دغه سي موسم کې چې هغه تغییر دی اقلیم وی یا هوا تغییر کوي یا سړه څپه وی کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونه ځي او ماشومان هم باید پرې نه ځي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازی وکړي مسی وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مکړه د تروخ تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ سي او دغه سي مشکل سره مخامخ سي او که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې د سفر کوي او ډېر جل خبر وی نو باید یو کوشش وکړي چې دغه سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي ګرمه جامې باید واچوي کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي او که چیرته د دوی په دوامدار ډول سره د یخ هوا سره مخامخ شي خصوصا ماشومان وی یک لویان وی نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ شو یو باید په هغه کوم ارګان لکه په خوي کلاس وی چې د یخ هوا سره مخامخ شوی وی اول ته نیکروز ورکړی وی کوشش وکړي چې د یو څو وخت لپاره بیرته کوم موقع پیدا کړه په شرګر مو وبو کې کېږي تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض له منځه لاړ شي د وینې پرفیوژن خسي او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاصي نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي پخته سال وی د شپیتو کول دي عمر پورته وی حامله خځې وی د غټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډیر زیات وساتي ځکه چې د غټول حالاتو کې د دوی د وجود د پایستم د ماشومان هم کمزوري ده د حامله خځې د وجود د پایستم هم کمزوري وی او همدارنګ یو څوک چې عمر ډیر لوړ وی دغه هم د وجود د پایستم کمزوري کیږي نو په د غټول حالاتو کې وایرسونه ډیر زیات فعالېږي او وجود نشي کولای چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچي نو په نتیجه کې په قسمه قسمه امراضو باندې اخته کېدل شي نو امید مده چې د غټول سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله او ډاکټر صاحب موږ راپورونه لرو لزینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړ شوي دي دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني؟
لودین صاحب تقریبا تر منفی 15 درجه پورې په دغه څو ورځو کې زموږ ساتو په هواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلی ده نو کله چې یو څوک د یخ هوا سره مخامخ کیږي نو په دې صورت کې زموږ ساتو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 20 درجه سانتیګریډ ده څومره چې دغه زموږ ساتو بدن کله چې ونه شي کولای د خپل د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې استاد د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د تروقي تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله دغه ټول امراض دي وجنه حتی قلبي مریضان د قلبي حمله یو ریس فاکتور په خپل سړه هوا ده په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي په هغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکي بیا د زړه شریان نسی کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانساجو کې هم د اکسیجن او د غذایی مواد کمبود رامنځته کیږي او د زړه د حمله یو ریس فاکتور ډیر قوي ریس فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولای شي نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګ دغه ګانګرین دغه ټول هغه خطرات چې کولای شي چې بیا د اشخاصو څخه چې د یخ هوا سره په دوامدار ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله نو بیا دغه سي سرنويش سره مخامخ شي او حتی دغه نه ژوند واخلي نو امید مده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي په دغه سي موسم کې چې هوا تغیر کړی وي سړی وي باید دوامدار بیرون پاتې نشي تر څو چې خدای مکړه د سي د مرګ یا ډیر زیات خطرناک حالات سره مخامخ نشي.
بله او ډاکټر صاحب د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو هودی درجه و خو د چتر مغو پورې باید وساتل سی کراکته کیږي څومره دغه درجه مغو مر انسان ته ستونزې زیږوي لته دی په لور انسان په منفی څومره درجه کې ژوند کولای شي مثلا وز د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونه کې منفی 15 درجه هوا و تاسو هم ورته اشاره وکړه انسان په څومره هوا کې په څومره یخ هوا کې کولای شي مثلا کم تر کم یو شپه تیر کې مثلا کشیرته بنديږي معلومات دې په لور څنګه ورکوي
نه لودین صاحب یقین صاحب دی لپاره د خاص شینسته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندۍ جسم یا ورګان چې کولای چې دوامدار ډول سره په داس یو منفی هغه کې پاتې شي. خو که چیرته مثلا هم باید یو دغه دغسې جامع باید واخلي چې د وجود د حراره درجه د هغوی ثابته پاتې شي، هغه باید راکته نه شي. ثابته د وجود د حراره درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د حیاتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دا نه شي قبلولی چې د هغوی د بدن د حراره درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي. که چیرته راکته کېږي نو هغه ده چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندي پاتې کېږي هغوی داسې لباس یا د داس چیز څخه استفاده کوي چې د هغوی د بدن یا د وجود دغه د حراره درجه ثابته ساتي. که ثابت یې ونه ساتي نو انسان هغه ده چې خپل ژوند له لاسه ورکوي. ځکه د بدن حراره درجه بیا هم وایم د حیاتي علایمو یا د ژوندي پاتې کېدو د علایمو د نښو نښانو څخه یوه عمده نښه ده.
بله، یعنی داسې مشخص نه سو ویل چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا ته ځي او سات پاتې سي یا دوه ساعته پاتې سي یخ وهي، دا هغه په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په هغه یخ هوا کې.
پر لودین سي نه د خاص هغه نسته، خو په منفی 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري. که چیرته په منفی 15 درجه کې په منفی 15 درجه کې چې تدابیر ونه لري بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي بیا هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن د حیاتي علایمو د جملې څخه ده، بیا نو د ژوند د لاسه ورکوي. که چیرته په منفی 15 درجه کې هم وي تودی جامع ولري یا مثلا نور امکانات ولري نو هغه د شپې خپل ژوند ته ادامه ورکولای شي. او که چیرته دای تدابیر نه لري، تودی جامع نه لري، نو په ډیره ټیټه منفی درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي، نو بیا هغه د شپې خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي در سره یو د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار لوو د ماشام تر او بجو کولای سي. موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو قدر منور د فکر کوم کتنی کې لا تاسو سلامونه وړاندې کوم. ز سعید یم د علم د څخه مالی کنیولې د جاپان چې 1,300,000 ډالر د علم سره مرسته کې زما د کار کوم کال د روپو د هغه لګون کو چا په غاړه لګښت د وڅخه مې دا هله ده چې د مرکز څخه ورسوالي ته سناتم مراجعه وکي. ځکه په ورسوالي کې د کلینیکو دا غزمانانو چې تکلیفونه ورته پیښی ډیر مشکلات سره مخ دي. نو دا می پیغام دی، خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي رادیو نشر کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الله یم د هلمند څخه پلین کی. زه د ازادي رادیو څخه دا خوایش کوم چې دا د طالبان سره تاسو کوم ستونزې لري هغه د دوی د مشرانو سره وویني خپل کوم ابنس کې چې ستاسو د دې چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسیږي. هیڅوک ستاسو رادیو نه سي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې، یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یو بل موږ دغه شکایت لرو دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو برای له کړې دي. اوس څوک اوبو ته ضرورت نه لري وطن والا. دوی په ولایت کې یوازې برق او برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او قوتاکونه ګرم وساتي. چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبو کو او موږ ضرورت دوی بندې کړي چې کله دوی ضرورت دوی رایله کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. په دې لم چې جوړ او خوش خوشاله یاست. زه اختر محمد خادم یم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. وروره دغه زموږ جواب غوښتنه د ازادي رادیو د همکارانو څخه ستاسو څخه څوک چې من دلا زه غږ اوري چې دغه زموږ غږ یو تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوي دا زموږ غږ نشر کوي. دغه زموږ په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیواناتو ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دي خو خاص پېژندل شوي نه دي چې 10-15 تر 40 پورې داسې تعداد دی. څوک څوک وینه سپیان دي وحشیان سپیان دي، خو پر هر سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغونه زیانونه خلکو ته رسولی. تقریبا د یوه مالدارې دوه میاشتې مخکې تر 300 زیاتې میږې ورڅخه وخوړلې، او د بل د یوه سلن د څو ورځې کېږي چې اتیا دانې میږې خوړلې، او نور داسې پر غویانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې چې غویان یا همداسې نور دغه خره یا او یا پر دښت باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا یم له منځه څخه وړي، چې پر هر کور باندې د شپې راغلي په هغه کلي کې سپیان یاته تر دې پورې چې څلور تر پنځه سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشر په سیمه کې خوړلي دي. دلته په دادې دغه سیمه کې شته د سپیان و د حیواناتو دا خو لا دورې شته. یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د لسو یوولسو کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم یې پر دښت باندې چې هغه د پارسله سره هلته خپله هغه وسپنې چلولې بیا دا خرڅولې پر دښت باندې یم خوړلی چې یو لاس یې خوړلی ورڅخه دی خپله وژلی او زخمي کړی و نور یې داسې په وینو رنګ کړی و، خو بیا خلک ورباندې راغلی و یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی و چې هغه ورباندې راغلی و نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي و. زموږ غوښتنه دا ده چې دا موږ ته دا حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو، دا زموږ امنیت ولې نه ساتي؟ دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو یې مالونه لوټ کړي.
السلام علیکم، زه د پکتیکا دی ولایت سروبي دی ورسوالی خانی کلا زه خبرې کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د ورونو چې دلته مرستې راغلي وي ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو، او زما د ازادي راډیو نه کارکونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کښتونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سي حاتي دي وکړي ټول او بادان اخیستي دي، رای دې سي ودی ګوري. وسلام.
سلام علیکم دی ازادۍ رادو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې دې سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودل، خو متاسف نه یم، یو پیام هم تاسو شیر نه کړو. له امریکایانو سره م کار کړی ده، وعدې را کړې دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو، بیا خصوصا د ډي اے کمپنۍ سره، ډي اے کمپنۍ سره مونږ کار کړی خو مونږ یې په تنا پرېښودل، دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان ناشنا يم د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرنی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه، موږ یو څه مشکلات لرو، په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیره یم، اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده، اقتصادي لحاظ هم خراب ده، او کار و روزګار مو نشته. نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره یې کولی شئ، ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره، د ازادۍ راډیو زموږ داسې روږ دي شوي وو لکه یو نشه یي چې په نشه روږ دی، او هېڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله باندې بیخي، حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي، نه په ایف ایم کې کوي، نه په میډیم کې کوي، نه شارټ کې، په یو شي کې نه غږېږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې، نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ، او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي موږ اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زن اعظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لږ د ازادۍ راډیو څپې دې پر باندې علاقه. موږ دې څخه ډېرې ښه ښه ګټې پورته کولې، ډېرې ښه ښه خپرونې درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې علاقه. وسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکې ایلي تاوده سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. ورور، زموږ په وطن کې یوازې زموږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤولینو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه انتنان راوړي، خدیه راوړي. نو دلته یوه شبکه کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو، هغه د وای فای څخه کار اخلو، د قاسم ایښی دي. نو دلته هېڅ شبکه کار نه کوي.
نو زما د مخابراتي شبکو خو مسولین صدا خوشتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اړه کې
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
سینا ما ونس شدر تر جوکم دیویل جوکا تعویزینا ما ونس وان گریدی کم دی جیویل جاک میں کالا سینا ما ونس شدر تر جوکم دیویل جوکا تعویزینا ما ون خوو گی فسو دا دیویل نخواخ میں ہے کل دی ما ون خوو گی فسو دا دیویل نخواخ میں ہے
کل
زی بازار تا ماول سش خواخ زانت دیوید تو کم از مخواخ نیم ماول سچ زود و کانت دیوید کالا زی بازار تا ماول سش خواخ زانت دیوید تو کم از مخواخ نیم ماول سچ زود و کانت ماول شی رو کا پسی دی دیوید نارنگین بدن دی ماول شی رو کا پسی دی دیوید نارنگین بدن
لیلا
I'm not a fighter.
I don't wanna.